د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرویشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي نوره هم زیات کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان ولایت کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولي، او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه دوهمې ته راټیټه کړې. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویاند احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه میمنې ښار ته نږدې په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
این ادای نماز عمل انجام گرفته تیم بررسی و تحقیقات
پیخه ده. بی بی اینه پنوم په یو جماعت کې شوی مرگ جوبله هم لري. د پلتنی دال سیمه تا استول شوی ده. ده تحقیقات و جزیات باورست شریک شی. ده پیخه مسئولیت تر اوسا کمی داله نده ایمان علای. ده افغانستان ده سوله لپاره ده امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب ندای پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر اساس خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخېدو پر طرحې موافقه وکړه. د ترانسپورت، سوداګرۍ، انرژۍ او پانګونو په برخه کې د همکاریو طرحه د جولای په دوهمه نیټه د درېو هیوادونو په سرمشریزه کې مطرح شوې وې. د پرونۍ درې اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
درې واړو وزیرانو د دغو طرحو د تطبیقي میکانیزمونو د رامنځته کولو او د هغوی د عملي کولو په لار کې مفصلې خبرې وکولې او تصمیم ونیول سو چې د ترانسپورت د میکانیزم د تطبیق په موخه د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د درې واړو هیوادونو د سکتوري مسؤلینو ترمنځ غونډه په لار واچول سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو المار محمد یاروف او رشید مرادف سره په ویډیوي غونډه کې همدرز د دریو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت د پراختیا لپاره د لاجورد لارې له تړون څخه د ښې ګټې اخیستنې په اړه هم موافقه وکړه. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې وروسته له هغه د پاکستان د هوایی شرکتونو د خوندیتوب درجه راټیټه کړه چې د پاکستانی پیلوټانو په اسنادو کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویبسایټ یې هم خپره کړې منلې ده چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایی چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنګټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستانی پیلوټانو د جالی اسناد و موضوع ورسته له غ راپورت شو چې تیر میاشت په پاکستان کې دریم الوتکه هم نسکور شو او په دې پسې د هیواد پارلمان د پیلوټانو د اسناد په اړه څرګندې پایل کړې. دا پریکړه په دې معنی ده چې د پاکستان هوایي شرکتونه بل دی ورسته د امریکا په هوایي ډګرونو کې لا ډیر څارل کیږي او د هیواد ته اضافي الوتنې نشي کولای. د ایران د پارلمان دریم غړی هم د کرونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس یسنا د راپور پر اساس خبر ورکوي چې د 95 کلن عیسی جعفری مړینه پرون د جولای په 14 تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کرونا ټیسټ هم مثبت و خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې نږدې 2,16,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د دې ناروغۍ له کبله له 15,000 زیات کسان مړه شوي دي. خو باور دادی چې حقیقي ارقام تر دې شمېرو زیات دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبې په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کرونا وایرس اخته شوي دي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ستندرا تیوارا پرون دوشنبې په کلکته کې رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دوی د امیتاب بچن او ابیشیک بچن ته د هاون یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه ځکه دوی په د نوموړي په وینا دوی په کرونا وایرس اخته شوي دي. نو ځکه دعا ورته کوي چې بیرته روغ شي. و اویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشیک بچن لا هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلنه لمسی چې په هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې قرنطین دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو له حملې او بخښي او د تشدد له نورو پیښو وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره غږ کړی.
د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت را کم کړي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره شي.
د یوې امریکایي ورځپاڼې د هغه راپور جزئیات به واورئ چې وایي یو شمېر طالبان د سولې په برخه کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره مخالف دریز لري. په خوست کې د لومړي ځل لپاره برېښنایي تذکری ویشل کیږي.
هغه د پاڼو تذکری چې وي هغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خارج د قلمرو. ترونیکي تذکری مستقیما په امنیت تاثیر لري.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د لوږې او بې وزلۍ د لا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. راسره اوسئ نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې خپرېږي. پامکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په سمنګان کې د پرونی ډلهیز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبان ومنه. ارګ او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت دا برید په کلکه غندلی. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پایل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري هم حکومت او هم طالبان باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي بلکې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت را کم کړي، جګړه کم شي، ترڅو د بین الافغاني مذاکرات پیل ته زمینه برابر شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو لغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې دا د سولې پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لستن امنیتي ځواکونو پکښې ووژل سول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي، څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشی سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قوماندانان ځانونه د جګړې ټونکو بوله اوایي راتلونکي واک به سل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنگي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارګ د جولای پر 14 د سمنګان تر بریټ وروسته ویلې مې خبره کړه او د بریټ په کلکه و غنده اعلان یې د ولسمشر اشرف غني له قبل لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د سمنګان بریټ او ملکی تلفات د توجه وړ نه دي. ناتو وای د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته شوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر طالب جنګیالي په قطر کې د دې ډلې له سیاسي مشرانو سره د سولې په مسله کې مخالف دریز لري. د واشنگټن پوسټ د لیکنې له مخې دا مخالفت ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د دې ډلې د مشرانو کار ستونزمن کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم وایي چې طالبان یوه منسجمه او واحده رهبری نه لري او دا د اندېښنې وړ ده، خو طالبان دا راپور ناسم بولي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
واشنگټن پوسټ د طالبانو ترمنځ د بیل لیدلوري په اړه یو راپور لیکلی چې په خبره یې د دغې ډلې هغه جنګیالي چې د جګړې په میدان کې دي په قطر کې له سیاسي مشرانو او استازو سره د هیواد د راتلونکي په اړه متفاوت نظر لري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال د افغانستان ختیځ کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ ته تللی او له هغو طالبانو چې په دغه ولسوالۍ کې د افغانستان د دولت له ځواکونو سره په جګړه دي خبرې کړې دي. د دغه راپور له مخې هغه طالبان چې په جګړه کې دي د دلې له غواستاز سره چې په قطر کې دي د جګړې د وضعیت د سولې د پروسې او له جګړې وروسته د افغانستان په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د طالبانو یو شمیر سیمه ییزو قوماندانانو واشنگټن پوز ورسپانې ته ویلي چې هغوی د افغانستان د جګړې ګټونکو دي او له جګړې وروسته افغانستان کې به واک سل په سلو کې د دغه ډلې په لاس کې وي. د واشنگټن پوسټ د راپور په اساس له جګړې وروسته د افغانستان په اړه د طالبانو ترمنځ رقابتي لیدلوري به د دغې ډلې مشران په داسې حال کې له سخت مسؤلیت سره مخ دي چې هغوی له حکومت سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه د توافق او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. په دې راپور کې راغلي چې ډیر خلک ویره لري چې آن د سولې تر هوکړې وروسته د طالبانو انشاب یا تیتیدل کولای شي افغانستان د یوې دایمي تاوتریخوالي دورې په لوري پوځي. له دې سره ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان یو منسجمه او د واحد لرونکي فکر ډله نه ده. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي عمر شریفي وایي د هغو طالبانو چې د جګړې په میدان کې دي له هغو سره چې په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي د لیدلوري تضاد د اندېښنې وړ خبره ده.
مونږ باید طالبان یو منسجمه ډله وبولو. له بل اړخه د طالبانو ژمنه د سولې په اړه د اوسنۍ جګړې په پرتله خورا کم ارزښت لري، ځکه دغې ډلې طالبانو د رهبرۍ کنټرول که څه هم دوی ظاهرا ښیي چې زیات دی خو په حقیقت کې محدود دی.
بسیار محدود هست.
د ښاغلی شریفی په خبر افغان دولت باید په دې اړه محتاطانه چلند وکړي او د سولې د خبرو اترو پر مهال دې دا مسله په نظر کې ونیسي. خو طالبان بیا د واشنگتن پوسټ ورسپانې دا راپور ردوي او وایي چې د دغې ډلې ترمنځ د لیدلوري هیڅ تفاوت نسته. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ یو لیدلوری او واحد سیاست سته چې د سیاسي مسایلو اړوند پریکړې به په قطر کې د سیاسي دفتر مشران کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو، اوس سلی محمد سلی تا غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
د امریکا چاپ ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې او په پایل کې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو پکې غنی لاسته راوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن شک شولی و چې له وسلهوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورسپانې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماتیکو کړیو کې هم دا ګنګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلهوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایطو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل، خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان، روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 میلادي کال کې ازادي راډیو ته ویلي وو د ناټو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې وروړې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورسپانې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویورک ټایمز په لیکنې کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي، دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولیږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورسپانې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونی حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلهوالو دغه حمله غرمه مهال تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو، ملکیانو او وسلهوالو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په لیکنې کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی. د مقالې په دوام راغلی وسلهوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په وروستیو کې د هیواد په سطحه د حملو د زیاتېدو تورونه پر یوه او بل اړولې دي. د بدسل کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هم هڅې روانې دي. د بندیانو په تبادله کې راغلي ځنډ د بین الافغاني مذاکرو پیل ټکنی کړی دی. د دې ترڅنګ د حملو زیاتوالی هم د دغو خبرو د پیل په اړه شکونه ولاړ کړي دي. د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د جګړې زیاتوالی نه یوازې د سولې د پروسې پرمختګ ته زیان رسوي، بلکې پر را روانو مذاکرو هم سیوری غوړوي او د سولې بهیر زیانمنوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي تذکرو یا پیژندپاڼو ویش پیل شو. چارواکی وایي برېښنایي پیژندپاڼې د هیواد د وګړو د کره شمېر د معلومولو، د جعلي پیژندپاڼو د مخنیوي خې حکومت ولای امنیت او خلکو ته د لازمو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې مهمه دي. لدې مخکې په افغانستان کې کاغذي تذکرې دود وی چې د مسولینو په وینا د هیواد په کچه کرا دې تابیس نه درلود. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات لري.
په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پیل په مراسمو کې چارواکو د دې کار د ارزښت او موخو په باب وویل چې په دې سره د دې هیواد وګړو تثبیت کیږي، حقیقي نفوس معلومیږي، د زیږیدنې او مړینې ارقام کره کیږي او همدارنګه به د نویو ودونو او طلاق شمیر معلوم وي. د خوست د احصایې او معلوماتو رئیس حضرت ګل توتاخیل آزادۍ راډیو ته وویل
د الکترونیکي تذکرو څخه اهداف دا دي چې د هیواد د اتباعو د هویت تثبیت په برېښنایي توګه ترسره شي. نو په شمیرنه کې همدا ډول د هیواد د زیږیدنې مړینې از دیواج او طلاق دغه د معلوماتو لپاره ډیر مهم ده او د خاص کر د جالي تذکرو مخه نیول کیږي. که څه هم د کاغذ تذکرو لپاره موږ یو خاص ډیټابیس نه لرو.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې کاغذي تذکرې نن سبا په نوره نړۍ کې د باور وړ نه دي.
اغه د پانو تذکری چې هغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خرج د کلمرو ترونیکی تذکری مستقیما په امنیت تاثیر لري، امنیت به امنیتی ستونزې به ورسره کم شي.
د اجمل رحماني په نوم د برېښنایي پیژند پانو د کارکونکو یو روزون کوي برېښنایي تذکری په نړیوال سیستم دی، معلومات پر خوندي دي او هیڅوک ورته لاسرسی نشي پیدا کولای.
یو ځای کې زموږ معلومات نه ثبتېږي، دا بکاپ هم لري، مرکزی ډیټابیس هم لري، د دې لپاره دا ډېر مسؤل ده او دې کې څو کلاس وینه نشي کولای. یو خبره بل خبره دا ده چې کوم چا مثلا کې وګوري چې دغه زموږ سیستم حکم کې زموږ معلومات هغه کې بیا ګراف غوند راځي په هغه کې بیا نشي کولای چې څو وګوري چې د دې معلومات شي. دا
د خوست نوای والی محمد صدیق پتمن وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د خې حکومت والی پلور یو خګام دی او دا کار لمخ کې خلکو ته د خو خدماتو د وړاندې کولو لپاره اړین بلل کېده.
مرکزی تذکرو اخیستل من سره د خې حکومتداري شفافیت د امنیت په تامین او هغه څه چې موږ په مجموع کې په لویه برنامه کې لرو د یوې دقیقې احصایې او نفوس لرل دي په افغانستان کې چې موږ د ښو خدماتو د ارزې دپاره د یوې دقیقې احصایې لرل او د یوې داسې احصایې لرل چې هغه په رښتینولۍ باندې ولاړه وي د ټولو افغانانو غوښتنه وه.
د برېښنایي پیژند پاڼو ویش درې کاله مخکې له کابله پیل شو چې بیا وروسته ننګرهار او هرات ته وغځېد. په خوست کې د یاد ادارې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو د ترلاسه کولو لپاره له مخکې 8,350 کسانو په انفرادي او 3,250 کسانو فامیلي فورمي لاسته راوړي چې یوه برخه یاد ادارې ته بیرته سپارل شوي دي. د مسؤلینو په وینا برېښنایي تذکرې آنلاین سیستم لري او د هر ولایت اوسیدونکي کولای شي په کوم ځای کې چې د دې پیژند پاڼو د ویش اسانتیا موجوده وي لاسته یې راوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. ملګرو ملتونو دا خبرداری د لوږې او بېوزلۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ورکړی دی. د دې راپور په چمتو کولو کې د ملګرو ملتونو 15 ادارو برخه درلوده. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې چپاندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون ویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل شونې نشکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یک شمې پر ځلان وکړ چې خلک یو د بل ترمنځ فزیکی واټن مراعت نکړي، په وار وار د لاسونو پریمینځل او ماسک اغوستل لپاره وګرځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کیږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2,200 کسان په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغو هیوادونو چې قرنطین او د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه یې کم کړي دي، اوس د دې ویروس د بیرته راګرځېدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په زغرته ویلی سي چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې دا مهال په نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډېر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او څه باندې 15,300 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي.
زموږ راګلا ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو په سوشيبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراترو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې تاسو د لاندو خبرونو اوریدو ته رابولم. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا میخه پیخه داسې مهال شوې ده چې خلک د ماښام د لمانځه لپاره د بی بی آینې په نوم په یوه جماعت کې چې میمنې ته نږدې پروت دی راټول شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو پرونی موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا طرحه تقریبا لس ورځې مخکې د دریو هیوادونو په سرمشریزه کې وروستۍ شوې وه. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې وروسته له هغه د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه دوهمې ته راټیټه کړه چې د پاکستاني پیلوټانو په اسنادو کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایروس له کبله مړ شو. له دې مخکې فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پاکستان د پارلمان دوه نور غړي مخکې له دې مړه شوي وو. او د بالیوډ سینما د فلمي ستورو مینوالو پرون